سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبري خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصر الله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکز چیرته چې د ازادي رادیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي ول نخ شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د سیړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستل بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو ونې مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان د هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډ وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ و وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټولګې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې به د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واورئ. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیه او خبرداریو پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټوډیو کې را سره زموږ همکار ستانکزای صاحب سیفی الله ستانکزای دی. مخکې دې نه چې دې ته ورشو د لبنان په د حسن نصرالله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ هم ده. نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبریالانو خبرې واورو.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې، او بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره اوسې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دا اسرائیل او پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیل او د پوځ عربي ژبې ویان افخای ادری نن وویل چې اسرائیلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو هوایي برید کې وژل دی. په دې اړه جزئیات سفی الله ستانکزای راکوي. سفی الله ستانکزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. دا راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپېته کلن حسن نصرالله لسبانی دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پاتې شوی. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. په خپله حسن نصرالله هم په ایران کې دینی زده کړې کړي دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي، او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پوځ ویندوی چې د عربی ژبې ویاند د افغای ادری د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندې مرکز چې د هستوګنو ودانیو لاندې او هدف وګرځاو، په هغو بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله همدارنګ د حزب الله ډلې ځینې نور جګپوړي چارواکي او قماندانان هم وژل شوي دي. اسرائیلی رسنوی بیا نن راپور ورکړی دی چې په دغو بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله لور زینب نصرالله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصرالله یو زوی هادی نصرالله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصرالله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دي ویلي. یوازې په دریو څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړي دي، د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ریپورټونو ځینې برخې دوی ناسمې بللې دي، خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دي ویلي. حسن نصرالله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده، د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پوځ او همدارنګه د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه، دی په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصرالله لکه څنګه مې چې وویل، دی د ایران له ملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشوله، دا په تېر یو کال کې چې د غزې جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیلو باندې بریدونه کوي، دا په لبنان په تېره بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخته حمله یادېږي. که څه هم چې د اسرائیلو لخوا په لبنان کې په تېر یوه میاشت کې زیات بریدونه شوي دي، له هغې ډلې د پیجر دزګاو چاودنې چې ویل کېږي پرای پر اسرائیلو راچول شوې شوی دوامدارنګه په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل لخوا شوی د تر شاوخوا و نیم سو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المناره شبکې پرون د دغو بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغه شبکې ویلي دي چې اسرائیل په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغه سیمه باندې چې ویل کیږي د حزب الله ډلې مرکزی قومانده پکې و په یو وخت باندې تر 15 ډیر راکټونه وشتلې دي. د دغه بریدونو غږونه په ټول بیروت کې اوریدل شوي او ډیر زوروري چاودنې وي او تر ډیر ناوخته پورې د دغه سیمې نه لوګي پورته کېدل. تر سهار وختي هم د دغه سیمې نه په رارسېدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړېدلې دي په بشپړه توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغه هم راوباسي. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي دي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرائیلو ورسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرائیلو د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښکاري په خپل بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوي دي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسله والې ډلې مشر اسماعیل هانیان په یو برید کې وژل شوی. له همدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی حملې باندې خپله بې خبري ښوولې ده او ویلي چې امریکا په دغه حملې باندې نو خبر او د دې حملې د جزئیاتو په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیل له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پنټاګان یا دفاع وزارت ویلي دي چې په دغه حملې په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډېره زیاته مننه استانګزای صاحب. موږ ته اوس تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوشیټډ پریس او رویټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو دا مرکه واوري بیرته په همدې موضوع تم کیږو.
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستیو میاشتو کې په واوزا ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د آتش بس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخست. داسې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصرالله چې ویل کېږي د حسن نصرالله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې. دا مثابت دی چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګوره کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانی ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترورې وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دوی عمل وکړل هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان حزب الله قوت کمزوری کیږي.
تاسو ویل چې له دې سره حزب الله کمزوری کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربان ته لاره ورشي؟
زه فکر کوم چې د سولې او اوربان ته اسرائیل غاله نه کوي او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامي لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامي لاره غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري. دا جنگ جګړه به زیاته شي، یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مزای مسؤول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دوی حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چېرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په وو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ و، هغه اوس منګولي دله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی و، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله وېرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امیان دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکی عیسی ستانگزی ته د هغې نه به هم په دې موضوع پوښتنې ولرو. ستانگزی صاحب، خپرونې ته ښه راغلئ. تاسو زمونږ غږ لرئ؟
بله، تاسو راغلی دم سلامونه.
سلامونه ستانگزی صاحب. ستانگزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته وایئ چې د حسن نصرالله مړینه په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یو ډلې له یوې وړې ډلې نه راپورته کړي، یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړي، نو واقعا د حزب لپاره ډیر کار وکړي. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې ایران ته ډیر نږدې و او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګونونه راوخی. خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې اسرائیل سره مستقیما ښکیل سي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی. خو ممکن حمله زیات سي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي او په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کړي. خو ایران په خپله فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیل سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره او دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېره زیاته مننه ستانگزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي مشر او دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړي دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي، دا هم د دې خود نه کوي چې ایران مستقیما په جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پانتونو مخکې مظاهرې کوي او یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسله کې همدغسې و، که حمله نه کوي، که غبرګون نه کوي، د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي، دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانگزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همدا راز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیل صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه، دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دویم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، یعنې موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ سي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ سي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دی او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده، د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی سته په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربین کار وخت سیده مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي. ګنې ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه ستانکزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکو یو ژورنالیست ایسا ستانکزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصرالله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزی و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خپرونه ته بیا هم کارغلی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ایران، پاکستان، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې ورودو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویوم غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کره نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو ای دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویوم عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرې ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلی چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله همکاري پیاوړي کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره مله افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90 عمومي اسمبلۍ کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تېره بیا هغه چې په ټوکو یې د ګاونډیو هېوادونو پر وړاندې د پولې هغه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبره له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هېوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هېواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هېواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هېوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هېواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هېوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 43مه ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونه ته تللي وایي خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
خو دې ماته وویل چې ته مجبوره خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستا زده دي د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیس دی. نوموړی څه باندې 2 کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبرو یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیس وایي دا ورته ډېره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډېر لري شوی دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډېر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې، بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه، نو دا واقعیا هم یو ډېر سخت ساعت، یو ډېر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پایس هم وایي د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره.
گاهگاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه که مثلا په یگان کشورهای کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواده ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو، په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لرې پاتې دي او اړ دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي، چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمېر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یک دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروې کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مشق فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابي از تاریکي ها ګم نکنن.
ښاغلی برمک وایي دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ له لارې ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کېدو زمینه هم برابره کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ کله ازادي رادیو نه اوري د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په دې اړه راپور لرو. تاسو کولی شئ په وړاندې خبرونه کې واوري، خو د نمخ کې چې خبرونه پاتې ورسو لاند خبرونه درته لرو. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. اسوسییټډ پریس او رویټرز هم وایي د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله مړینه د دې حزب لخوا تایید شوې ده. د اسرائیل د پوز عربي ژبې ویان افخا یادرینن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي بریک کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. افخا یادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب د جنوبی چپې قماندان علی کرګی او یو شمیر نور قماندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پوز د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو تازه بریدونه کړي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قماندان مرکز چیرته چې د ازادي راډیو د خبر څنګه په خبره حسن نصر الله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي اوسېدل په نخښه کړي دي. خو اسرائیلي رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصر الله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. د حزب الله دغه راپورونه خو حزب الله تر اوسه پورې دغه راپورونه نه دي تایید کړي. د حسن نصر الله زوی هادي هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت مانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمېر خبریالان و ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورس تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ خبر دا چې طالبانو شاوخوا یو اونۍ مخکې پر رسنۍ او پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق حکومت سره یو موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېر معنا لرونکي خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاب کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. او وروستۍ خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبرې خبريالانو ته ورکړل شو. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوی نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوی نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواخ دی. د عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوی نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواخ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شک قرباني لري. اتل پر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د لبل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري. اته د غوی د لاس غزان خوري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولي وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دا مې ډیر زوروي چې مور به مې زما د احتیاط لامل سړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل. حاضي به مې ژړل ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کیږي او خواښې ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولی نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي دا به په ډرامه کې واوري.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نشي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولی نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم یوه ښځه دای دی میړه او میرمن داسې دي.
ښه تاسو په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشي مواد په بشري تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولي. ولسمشر جو بایدن له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کیږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو تر دې مهاله د دې موادو د تولید قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشي مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشي موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشي موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشي موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشي مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چر بیا شیشې او نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړینې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې، او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاق او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دوده، مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو، چې تر دې مهاله 160 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لویو هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي کیمیاوي نشئی مواد په تاریخ کې ډیر وزنکي مواد دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وی پلاد پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی میر پودر وی
لا پمری کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مور
چی مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب شوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده شوی چې ښیښه او هیروئین د نورو نشئی موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده، او دا ستونزه د کورنیو ستونزو سبب شوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید 18 کاله مخکې ایران ته ولاړ، او هلته د کار پر مهال په 400 معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
د کوټ مردم رفتنه میتونم سر مادر خام
د خلکو منسته نه سمورتلای پر مور او پلار خويندو به می بد ګمان کاوه، خويندو ته به می اجازه نه ورکول شي لکوره د باندې ووزی. په هر کلی کې باندې کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجونی تلی، خو ما به خپل خويند نه پری خودلی. فکر به می کاوه چې امکان لري خويند به مل پر دوی هلکانو سره نامشو اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي، او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشئی موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشئی مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډیر ناوړه اغیز کوي، او یو ناوړه اغیز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي پر خپل مرګرو باندې شک لري وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي اته بعضې اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي
دوری از خانوادهشان است دوری از دوستانشان است
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي معتادین څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي مثلا زما ښځه څنګه کیږي زما زوی څنګه کیږي ډوډۍ څنګه کیږي او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي په داسې حال کې چې خپله به هم وږې وي دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري
په راپور کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګومان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په خوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشې موادو ته مخه کړه دای چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به د میاشت 18,000 افغانۍ نه په خبره برابروله وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پریښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشې موادو قاچاق کاوه دا چې عابد ولی او څنګه معتاد سو او د نشې موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
مکتب ته به تللم بیا کور کې مشکل را جوړ شول پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باج را باندې راغل چې ګټه را وکړه که داسې وکړه پیغرونه به پرله پسې خبرې به وي نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم نو دومره باج را باندې راغلو ما ویل راته په نشې ته مخه کړه ول می چر سو ول مکتب ته بدلم لیار کې به مرګری جاتا ناسو مو یې سره بکی نستم او هو چر سو حل وحل دریم سیم کوم تم سیم پوری می چر سو وحل ینه بعد به په شش شام مختش تقریبا تکاله کې چې نس شای استعمال وو به وخت کې هنو پیدم ولې چې سړی د یو خن یا غور کې د ترته بیا د سي درد در کې چې مغه درد بیا جوړیدونی ما ته هدا مشکل پخ کړی دی چې په لار باندې روانم یو څه د پیغور دی دلایم بل دا چې کورنۍ سره یو وخت جوړ نه راځي بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي ما غا ټول په حق یې بس په حق به ته ځان بولی چې جوړ یم جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وایي دا ذهني ستونزه زیاته ده غاښونه مې ټول خراب شوي دي پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي مور سره به هم بد بم ورور سره به هم بد بم دی به په حق ما به شی وختم سره نهحتې به سره بد بم سهار به چې جوړ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو صحیح حساب یې راکوم ذهن ورته ویل چې نه دا غلاکه یا سي داسې کوي نور صحیح لکوم هغه زه خپله غلط وم ولې چې شمې کروله نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم دلته جوړ شوم اوس جړا راځي احساس کوم چې دا غلط زه وم هغه کاروبار لرم د چرګانو پرم لرم تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې نه نو کله چې شمې شروع کړله ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړلې نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناس به مې شیشې ته شیشه به مې ویله، نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل مغامې ماته ول، مغې د ډار له وجې ماته نه شول ویله چې ته نشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېرو ستونزو سره مخ وم، مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بس لکې نیولې و، زړه کې د هغه کیسه ستلی وه، ماته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته، تقریبا یو درې کاله کېږي. دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کېږي، هغه پوم به مو تیز ته کړو. دا کې مې یو دوه کیلو شپاړه سوه ګرامه داسې مې انتقالول، تقریبا اتلس زره نولس زره داسې درهم به مې جوړول. یو لس ورځې کې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړې ده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړې ده، د بدني اوبه وکې اچوله، اوبه سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو یو مې غوړپ هم تیر کړو، داسې مې وړلم. ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول به مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کښې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړ نه چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیوله مواد یې رانه وبستل، چې رانه وبستل جیل یې راکړو. تقریبا اته ورځې بندي وم، بیا یو دوست مو مغه راوړلو ته خلاص کړم. ترخه خاطره خو زه دا لرم کنه، کله ما باندې کور خبر شو چې دا شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و، اوس مې په دماغو کښې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مورکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشهیي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باید سخت د جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کېږي. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنترولوي. کله چې دغه سب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي چې ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسېږي، امینوتیک مایع وي، چې دغه کې لامبو وهي شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو، هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغېزه دی. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره، همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، د تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهېدلاست؟
تر نو اوریدم کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي، خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوزي، خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي. خدا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زوی مې دی الله راولي.
الله مې دی خدر ولي.
راځه زویا په دغه توشکه کښېنه.
نه مورې، زم چې ناوخته دی. شریفې ته ووایه چې ژر غوټه ټوله کړي چې کور ته ځو.
ته یوارې کښېنه زویه، یوه ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره دا ده چې شریفه نور ساسې کره نه ځي.
اوهو، ولې نه راځي؟ همدومره میلمستیاوې بس ده، دوی میاشتې وشولې.
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده، دا یې د پلار کور دی، په دې کور کې به اوسي.
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې؟ شریفه زما میرمن ده، باید خپل کور ته یې بوزم.
زویه خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وري. زه به دې په اصلي خبره پوه کړم.
ښه وایه.
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډر سوی او هغه حقونه یې نه سې ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه، خو ما له شرمه تا ته نه ویل. دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای یوه ښځه زه یم، یوه ښځه دای دی، میړه او میرمن داسې دي.
ښه، تاسو اوس په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
مو یې نه درڅخه ګرځوو. شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي. زویه ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري. که ته یې هغه حق ورنه کې، دا هم حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده، نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار او ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډرو نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بېخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، 15 کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیره طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ماتم جاوید وای. جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کښېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه ته هم پر دغه بله چوکۍ کښېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یې ووینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغه ځوان راولېږه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژر راته ووایه د څه شي زیری دی.
زه یې ولې درته ووایم، خپله به یې ویني.
السلام علیکم مورکی سړی مشی
ته جاوید
هو مورکی زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم تراشه چې خپل نکم السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان سړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلې او تازه شوې یې
جانې دا کیسه به زه درته وکړم چې جاوید ولې دومره ښکلې او تازه شوې
ښه ده ډاکټر صاحب کیسه راته وکړه
جاوید جان شفاخانې ته راغی ویل یې زه غواړم چې علاج مې وکړم مونږ هم په شفاخانه کې بستري که شکر دی دا دی روغ او جوړ شو
الهی شکر دی چې جوړ شو
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولی شي ته ورته وګوره داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم
رښتیا چې م ښکلی او تازه شوی دی اول مې هیڅ ونه پېژنده
ګوره جانۍ له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ خوشحاله به یې ساتئ
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دای میرمن پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی اوس هم راباندې ګران دی
اوس کور ته لاړ شئ نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب راځه زویا چې کور ته لاړ شو
سمه ده مورکۍ زو شریفه جانې
بله جاوید جانه
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره
نه نور زما د پلار کره څه کوو زما او ستا کور ته ځو شکر چې په خیر جوړ شوې
ښه سمه ده درځئ چې ځو له خیره سره
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان.